استاد پوهنتون و مریم پوپل از فعالان روند صلح. سپاس از شما و تشکر از شنونده های بسیار عزیز. برنامه رادیو آزادی ادامه دارد.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د خپلو نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ننګرهار ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر جزئیات سره شریکو چې په ترڅ کې پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت اساسي شرط د وژنو سمدستي درول دي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته چې د طالبانو یو غوښتنه ده د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه د دفاع وزارت څرګندونې هم اوریدلی سي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له شرطونو دی تیر سی او خبرې دی وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه دی. په کابل کې ملګرو ملتونو په جګړه کې له ټولو خواوو څخه غوښتنه کړې چې د تشدد د کمیدو پریکړې ته دې درناوی وکړي او دا پروسه دې همداسې وساتي. او په بشکیک کې د پرونی لاریون چې له تشدد ډک سو یو تنظیمونکی نیول سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار ننګرهار ته ولاړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې وی ولسی غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان دې له شرطونو پرته خبرې وکړي. غنی وویل که طالبان شرطونه لري دوی هم شرطونه لري.
وخت چې مذاکراتو کې کینی وخت چې روغه کوي یو خو هر شی نه غواړي. دا یې موږ او تاسو دود دستور نو که په بندیانو باندې غږېږي دا د شرط نه کړي چې نورشی نه موږ هم شرطونه لرو. ماته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه اوسید رادسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د محمد اشرف غنی د دغو خبرو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو طالبانو تېره اونۍ ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي وو چې دوی به له امریکا سره د امنیتي موافقې تر د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د دې لپاره چې دوه اړخیز باور پیدا سي د افغانستان له حکومت غواړي چې 15,000 د دوی بندیان خوشي کړي. په مقابل کې باید دوی هم د افغانستان د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د اعتماد د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهمه ده چې د دواړو خواو ته د اعتماد فضا رامنځته شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان پوځ د توان لري چې خپل له افغانستانه دفاع وکړي او دا چې په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرني ځواک په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کاوه. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پرپرون د امریکا په دفاع وزارت کې څرګنده کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل تایید کړی، خو هغه خبریالان ته وویل چې لا نه پوهیږي چې د وتلو پروسه به پیل شوي وي، خو باید له طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار وشي. مارک اسپر وویل
We are going to show good faith and begin withdrawing our troops and we can stop that at any moment. We can pause.
دای وای چې د شنیت لمخې بعد خپل اسکرو د ایستلو بهیر پایل کړی، خو هر غړی چې دوی وغواړي دغه بهیر درولای سي او د شرایطو د بدلون سره سم به حتی تم کولای هم سي. مارکس پر ویل چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 2500 تر کم کړي او بیا به د افغانستان وضعیت تر سوین لپاره د پروسه درول کیږي چې وکتل سي چې ټول خواوی خپل مسولیتونه او تعهدات څنګه عملي کوي. امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه منلی چې په 1400 کې به ټول اسکر له افغانستانه باسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پریکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. پر ټویټر د یوناما پر پاڼه لیکل شوی چې د طالبانو لوري د تشدد د پیل په اړه خبرو سوو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونو له ټولو غواړي چې داسې شرایط وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. طالبانو او امریکا د فبروري له 2 تر 9 افغانستان کې د تشدد د کمولو پریکړه کړې وه، خود رو پوتینو پر اساس واستوالو طالبانو دغه پریکړه ماته کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه واستوالو طالبانو د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په د مس عینک پر ساتونکو غونډ باندې برید کړی چې 15 عسکر پکې وژل شوي دي. نن د لوګر د والي ویان د دیدار لونګ رسنیو ته وویل چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د باټوخیلو او حسن خیلو په سیمه کې سوی دی. همداراز تیر ماښام د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د ملاباغ په سیمه کې د غلام سرور په نوم یو قومي مشر ناڅرګندو وسلوالو وژلی دی. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند ویلي چې هغه د ماښام د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې ووژل سو. په بشکک کې د پرونی لاریون چې وروسته له تشدد ډکې پیښې پکې وسوې تنظیموونکی کانی بیک عثمان علیف د هغه هیواد د ملي امنیت شورا نیولی دی. هغه په دې شک چې د قدرت د نیولو هڅه یې کوله نیول شوی دی. کانی بیک عثمان علیف پخوا د هغه هیواد د پارلمان غړی و. د قرغیزستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې عثمان علیف او یو بل وګړی چې هویت یې نه دی څرګند سوی په توقیف کې ساتل شوي خو رسمن تور نه دی ورباندې لګېدلی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت په همدې ورځ وویل چې پولیسو په بشکک کې 168 کسان له مظاهره چیانو سره په نښتو کې نیولي وو او په هغوی کې 4 تنه لا هم په توقیف کې دي، ځکه په بشکک کې د اعتراضي لاریون په تنظیم کې د هغوی رول تر څیړنې لاندې دی. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې په قرغیزستان کې پیژندل سوی سیاستوال صدر جعفروف ژر تر ژره له بنده خوشي سي. په تاجکستان کې د څلورو لویدیځو سایکل چلوونکو وروستی قاتل نن په زندان کې مړ سو. په تاجکستان کې د قاتلانو یوې ډلې په 2013 میلادي کال کې د دوشنبې او دانګار پر لویه لار پر څلورو لویدیځو سیلانیانو حمله وکړه او هغوی یې ووژل. په حمله کوونکو کې وروستی حسین عبدالصمدوف و چې په عمر قید محکوم شوی و او نن یې د دوشنبې په یوه زندان کې سا ورکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په رسمي سفر په فنلند کې دی. لاوروف په فنلند کې له چارواکو سره د سوریې پر وضعیت او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر تهدید خبرې وکړې.
خبرونه مو آزادې رادیو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغانستان حکومت اساسي شرط هم سمدستي د وژنو درول دي. ولسمشر غنی له پاکستان د طالبانو د بیلیدو په اړه داسې وویل:
که په بندیانو باندې غږېږي دا د شرط نه کړي چې نور شي نه، موږ هم شرطونه لري. ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي را دې سي.
اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشه نه رامنځته کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویند فواد امان:
اگر نیروهای خارجی هم از افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود نداره، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
د افغان پوز په خوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې باید هغوی خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي.
زما نظر وړاندیز ده دوی باید سلا و سای تخنیک هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نه سي ورکړي، ملي اردو په تجهیز کې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روسي چارواکو منلی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران به بل سبا په سوریه کې د روانو لانجو په اړه خبرې کوي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. ورسره خبرونه د سرموزه ته. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغان حکومت اساسي شرط هم سمدستي د وژنو درول دي. شغل غنی نن ننګرهار ولایت د سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان په ګټو کې انعطاف نه کوي. افغان ولسمشر په زغرده پر طالبانو ژغ وکړ څو روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. سحر ګل میرزای له ننګرهار راپور کوي.
افغان ولسمشر نن په ننګرهار کې د یوې ستري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ کړ څو روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو افغان حکومت هم شرطونه لري او ترې غواړي چې وژنې ودروي او په خبرې چې افغان وژنه جرم دی. د افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه دریز د افغانستان په خیر دی او وی غوښتل چې د افغانستان په ګټو کې دې هیڅوک ترې نیتاف نه غواړي. ښاغلی غنی چې نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د عمومي ارزونې په خاطر ننګرهار ته راغلی و، وویل چې ولس سوله غواړي او د سولې قیمت به هم ولس پاکي.
وخت چې مذاکراتو کې کینئ، وخت چې روغه کوئ، یو خو هر شی نه غواړي. دای موږ او تاسو دوه دستور نو که په بندیانو باندې غږیږي دا د شرط نه کوي چې نور شي نه موږ هم شرطونه لرو ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي را دې سي القاعده نه ځان بیلیي مګر نور نه ځان نه بیلیي اما اصلي خبره ده خارجیانو سره منی چې سوله کوئ نو جهاد ماند څه سو افغان وزنه جرم ده
که څه هم وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو د تېرې شنبې په ورځې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې پکې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو او زرو امنیتي سرتیرو د خوشې کولو خبره شوې خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو ژمنه یې نه ده کړې خاغلی غنی نن په ننګرهار کې د افغانستان په سیاسینو او خلکو هم غږ وکړ چې د ټاکنو وخت تیر شوی او د دې وخت چې نور په یوه صف کې ودرېږي او د نظام په ساتلو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سره واحد شي ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له دنیا علمانو قومي مخاورو د ننګرهار له استازو او ولایتي مسؤلینو سره تر لیدنو کتنو وروسته په یوه لویه غونډه کې د دغه ولایت د ستونزو د حل ژمنه وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې هر کال دې د ننګرهار ولسونه او چارواکي ترې څلور لویې غوښتنې کوي چې د عملي کولو لپاره به یې پر وخت اقدامات ترسره کیږي ښاغلی غنی له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د نظام د ساتلو په برخه کې یې ټینګ ملاتړ کړی او قرباني یې ورکړې ده
د ننګرهار زوانان په کماندو کې په خاصو قطعاتو کې په ملي اردو کې په ملي پولیس کې داسې ګوټ د افغانستان نه ده چې دا درېیم بیرغ نه جګوي زه د ننګرهاري پلرو او میندو نه د چې دا رقم اتلانې روسي لیدي د زړه له کومې مننه کوم واقعا لوی کارم کړی او نن په کماندو کې په خاصو قطعاتو کې تاسو د افغانستان عزت ساتلی
د ننګرهار لپاره د ملکی هوایي ډګر د کانال په برخه کې د پانګونې د دغه ولایت د برېښنا د لینونو خوندیتوب د معارف او پوهنتون معیاریتوب او په ننګرهار کې د نوو ښوونځیو جوړول هغه څه یاد کړل چې په اړه به یې ژر تر ژره اقدامات کیږي او لومړیتوب به ورکوي ولسمشر غنی په نننیو څرګندونو کې وویل چې ننګرهار به د ده په خبره چې د انکشاف په مرکز بدل کړي ننګرهاریانو په دغه ولایت کې صنعت معارف برېښنا بندونه او د برېښنا د لینونو خوندیتوب ملکی هوایي ډګر د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دوهمې لوی لارې د پاکستان ویزې ملکی او نظامی تشکیلات روغتیا د ښارګوټو جوړول او په ټوله کې ننګرهاریانو حقونو ته پاملرنه هغه څه یاد کړل چې په خبره یې باید کار ورته وشي د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د ننګرهار ملکی او نظامی چارواکو د افغانستان په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازو دینی عالمانو قومي مخاورو ځوانانو او میرمنو په ګډون سلګونو کسانو ګډون کړی و سهارګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو د دې رادیو اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تش نه رامنځته کیږي د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټاکل سوی په لومړي پړاو کې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او دا بهیر به په 14 میاشتو کې بشپړ شي بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارکیز برتازه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لومړنیو چمتووالو خبر ورکړی دی په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال په سلو کې څلور نوي عملیات د افغان ځواکونو له لوري طرحه پلان او پلي کیږي او په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه له بهرنیو ځواکونو نه مرسته غواړي د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي په شدت سره هڅې روانې دي چې افغان ځواکونه سل په سلو کې له تخنیکي او عملیاتي پلوه په ځان به سیاسي نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده
د
اگر نیروهای خارجی هم از افغانستان بیرون شون هیچ جایی
چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزی هیڅ د اندېښنې وړ نه ده ځکه تشه نه رامنځته کیږي اوس مهال د جګړې په هیڅ جبهه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه نشته افغان ځواکونه په خپلواک توګه عملیات کوي هغه وسلې چې دوی لري اوسنی وضعیت ته ځواب ویونکي دي
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش یاسیګر د 2019 میلادي کال د وروستۍ روبې په راپور کې ویلي و چې متحده ایالات یوازې د افغان ځواکونو د لګښتونو لپاره د کال 4.2 میلیارد ډالر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې وویل ډاډه نه دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه به پیل سوي وي خو په خبره یې باید له طالبانو سره د هوکړې پر بنسټ په 10 ورځو کې دا کار ووسي اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 15,000 امریکایي عسکر میشت دي د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې په هوکړه لیکې منلې چې په 135 ورځو کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راکمیږي او بیا به د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دا پروسه ودرول سي د تیرې سې شنبې پر ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سو چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پریکړې سره سم اوس کومې پوښتنې چې مطرح کیږي هغه دا دي چې دوی له کومو سیمو وتل پیلوي آیا تجهیزات تخنیکی وسل او امکانات له ځان سره وړي او کنه افغان ځواکونو ته یې سپاري په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندانۍ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه څه نسي ویلی چې د بهرنیو ځواکونو وتل به له کومو سیمو پیلوي خو د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې تجهیزات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي که امریکایي ځواکونه به یې له ځان سره وړي ازادي راډیو ته وویل
دوی باید سلا وسایل تخنیک هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي ځان سره یې ونه باسي یو یې نسي ورکړي ملي اردو په تجهیز کې البته بعضې شیان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشال خبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي هغه به ځان سره وړي ولې عام کنونشنل شي چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي
امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایانو پورې اړه لري چې په افغانستان کې خپل تجهیزات له ځان سره وړي او که د افغانستان ملي اردو ته سپاري
و موردل چې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته تشنه رامنځته کیږي په همدې حال کې د پوځ په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وایي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې هغوی باید خپل تجهیزات تخنیکی وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي له شغله کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په اړه پوښتنه ترې کړې
که چیرې جنگ نه وي سوله وي خو بیا بهرانی هم چه وزی پا دست حالت که وزی چه سوله تامین شی نو بیا خود ذره ده نسته چه اردو با پا جنگ کهتیل وی تعلیم و تربیه بکوی و پا این زمان که با آمادگی لری ده مبادل پارا نو زخ تشویش نلرم و که چه دستی وی چه بیا جنگون دوام و که سوله نوی نو پا اگه صورت که ده دوستان و هوایی زواکون و تا مرسته تا ضرورت ته او یاد چه زمون هوایی ځواکونه غښتلي او پیاوړي
کریمی صاحب داس حال کې طالبان د افغانستان د اردو په تشکیلاتو باندې لوس بحث نه کړی ممکن د بحث وړ وګرځي بیا دغلت د اردو تر پښتنې لاندې نه راځي
اردو باید هم تر پښتنې لاندې راند شي یعنی دا به کچېره طالبان داس نظر لري چې ملي اردو په اصطلاح نه وي نو دا به د دې وطن سره ډیر سخت ظلم وي ملی اردو یو نهاد دی چې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی تعلیم و تربیه لیدلی ده او دا د وطن د دفاع په خاطر دی د وطن د رهبری کې به طالب هم شریک وي د اوسنی حکومت به هم شریک وي دا به ټول سره په ګډه دولت جوړوي نو دا دولت خو نهادونو ته بنسټونو ته ضرورت لري او ملی اردو یو ډیر مهم بنسټ دی چې موجود دی نو زه فکر نه کوم چې د دې سره به داسې مفکوره وي شاید په داخل د تشکیلات کې به نظر په ضرورت بعضې تعدیلات او تغییرات به راځي هغه کوم مهم سوال نه دی تغییر او تبدیل په تشکیل کې په نظام کې دا همیشه مورد قبول دی کیږي دا کوم هغه خاص خبره نه ده ولې که سوال دا وي چې ملي اردو دی نه وي فکر نه کوم چې دا څوک قبوله کړي وی مني او که داسې کار کېږي، دا به ډېر لوی ظلم وي له وطن سره او د اردو سره.
بهرنۍ ځواکونه له افغانستان نه وځي، دلته پوځي اډې لري، پوځي تجهیزات لري، تخنیکي وسایل لري، دا باید ځان سره وسی که د افغانستان حکومت وسپاري.
دلته خو بیا سوال داسې دی چې تجهیزات هم فرق لري، شاید داسې تجهیزات وي چې زمونږ په درد ونه خوري، شاید داسې تجهیزات وي چې هغه به نقطه نظر د محرمیت نه دوی نه غواړي چاته ورکړي. هغه زما نظره وړاندیز دا دی، دوی باید سلاح او وسایل تخنیک هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نسي ورکړي ملي اردو په تجهیز کې. البته بعضې شیان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشا له کبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي، دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي، هغه به ځان سره وړي، ولې عام کنونشنل چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي.
د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورته روزګان ولایت ته چیرې چې زموږ همکار د میدان وردګ ولایت په اړه یو راپور جوړ کړی دی، د هغو 1550 افغان ملکي وګړو برخلیک لا هم ناڅرګند پاتې دی چې د میدان وردګ د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو له چک ولسوالۍ څخه خبر هم تکړی دی. د دې ولایت چارواکي وایي طالبانو د دغو ملکیانو خپلوان او د کورنۍ غړي د یادې موضوع د پټ ساتلو لپاره ګواښلی دی. د دغو کسانو د برم تکېدو خبره تېره ورځ په رسنیو کې راپورته شوه، خو وسلوالو طالبانو یې په اړه روسه څنګه دی ویلې؟ شریف الله شرافت راپور کوي.
د میدان وردګو ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې هغه 1550 ملکی کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي، کوم چې د تیرو دوه ورځو پر مهال یې نیولې و. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زین آزادی راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادو بندیانو د کورنۍ غړي او نور خپلوان او د سیمې اوسیدونکي هم تهدید کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو یادو خلکو ته ویلي که ږغ پورته کړي نو به یې وژنو.
دغه ولسونه ځکه چوپ دي چې وسلوالو طالبانو د هغه څوک چې بولي د هغه کورنۍ غړي تهدید کړي، په مرګ تهدید کړي، که چا الو ویل چې موږ په زمانه او یا کورنۍ غړي طالبانو به ولي د بسات سره جدي برخورد کېږي، نو په هغه اساس باندې دغه خلک ولسي خلک هغه پاتې دي داسې پټ حالات کې.
لدی سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې وسلوالو طالبانو لا هم یاد کسان نه دي آزاد کړي. د دغه شورا غړي شریف الله وتک هم د منی چې وسلوالو طالبانو یاد 1550 کسان ملکی کسان نیولي او کورنۍ او خپلوان یې تهدید کړي دي. د وایي یاد کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي.
50 تنه بندیان لا تر اوسه نه دي خلاص.
خلق وایي د سره چې دغه کسان په دې خاطر بوهل شوی دي د حکومت د افغانستان حکومت سره طالبان او بین الافغانی خبرې شروع کیږي، په دې کې دوی سره د بندیانو سره طالبان د مغه کې دغه تبادله کی، ولې بیا خپل طالبان وایي چې نه موږ دا په شاک باندې بولي چې دا د دولت سره د همکاران دي.
ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د یادو بندیانو له خپلوانو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو تک زیاتوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په همدې چاک ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم بریدونه کړي دي. دی وایي یادو بریدونه شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ، خو وایي کوم چاته په کښې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د والي ویان محیب الله شریفزی بیا دا نه مني چې دغلته دي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د یادو ولایت د چاکو ولسوالۍ څخه 1550 ملکي کسان نیولي او زندان ته یې اچولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله موضوع په سوریه کې د انقره او مسکو د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله روسي چارواکو تایید کړی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران به بل سبا په همدې موضوع خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین به د مارچ په 15 په مسکو کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات اسدالله الدین راکوي.
داسې اندېښنې شته چې د سوریې په ادلیب کې د روسیې او ترکیې رامنځته شوې لانجه ممکن د دغو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې لامل شي. د روسیې دولتي رسنۍ او کرملین پلاوه کارپوهان ترکیه ګرامه بولي او وایي ترکی ځواکونه په ناقانونه توګه سوریه ته دننه شوي او هلته د حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات کوي. د سوریه په ادلب کې د روسیې او ترکیې لانجه وروسته له هغې جدي شوه چې په ظاهره د سوریه ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې روسیه یې ملاتړ کوي یوه اونۍ وړاندې 3 ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکی سرتیرو د وژلو په غاچ کې د انقرې بې پیلوټه الوتکو 3 وړاندې 19 سوریایي سرتیري ووژل او د سوریې 2 جنگي الوتکې یې راوغورځولې. په روسیا کې د کرملین پلاوه ټلویزیون یو ویاند ولادیمیر سولاویف خپلو مینوالو ته د همدې موضوع په اړه یوه وینا کې ویلي، د بشار الاسد هغه مخالف وسلوال چې ترکیه یې ملاتړ کوي ترهګر دي. سولاویف ویلي، ترکی سرتیری باید سوریه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نه وای تللي، هغه ځای کې چې سوریه د روسیې په ملاتړ د مخالفانو په وړاندې عملیات کوي. د ویلي، په سوریه کې د ترکی ځواکونو هیڅ هرکلای نه کیږي. د مارچ په لومړۍ نیټه بیا د ترکیې د دفاع وزیر وویل، د سوریه په ادلب ولایت کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې چې روسیه یې ملاتړ کوي عملیات په بریا سره روان دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار که څه هم ویلي هیڅ لیوالتیا او نیت نه لري چې له روسیې سره شخړه وکړي، خو له دې خبرو 2 ساعته وروسته ترکیې د سوریې 2 جنگي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه له دې وړاندې ویلي، د سوریې په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو هدف دا دی چې یو خوندي سیمه رامنځته کړي او د سوریې بې ځایه شوي کډوال پکې ځای په ځای شي. د سوریې د کډوالو شاوخوا 3 میلیونه اوس په ترکیه کې میشت دي. د دغو 2 سیمه ییزو قدرتونو ترکیې او روسیې د مخامخ جګړې اندېښنې داسې مهال پورته کیږي چې پخوا دغو دواړو هیوادونو د تقابل مخنیوی کړی دی. کله چې ترکیه د 2015 کال په نومبر میاشت کې د روسیې یو جنگي الوتکه رانسکوره کړه، اردوغان او پوتین ژر د شخړې د زیاتېدو مخنیوی وکړ. دا هغه پیښه وه چې پوتین په شا گزار بللی وو او د روسیې په دولتي رسنیو کې د ترکیې ضد بحثونه راوپارول. اوس روسی کارپوهان وایي په سوریه کې د ترکیې ځواکونو حضور ناقانونه دی، حال دا چې د دوی په ټکو روسیه په سوریه کې د هغه ځای د مشروع حکومت په غوښتنه مداخله کړې ده. دغه کارپوهان او روسی رسنۍ وایي ترکیه په خپل سر په سوریه کې ناسنجول شوې مداخله کړې او هیڅ اله ترکیه نه وغوښتي چې سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مارچ په 2 وروسته لدې چې ترکیه د سوریه 2 جنگي الوتکې رانسکورې کړې، د روسیې د دفاع وزارت ګواښ وکړ چې لدې وروسته د هغو ترکی الوتکو د خوندیتوب ضمانت نشته چې د سوریه پر فضا الوتنې کوي. په ظاهره د همدې لانجو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی د مارچ په 15 د روسیې او ترکیې ولسمشران په مسکو کې سره وګوري. سم له لاسه معلومه نه ده چې د دغو مشرانو لید کاتبه د مسکو او انقرې اوسنۍ شخړه هواره کړي او کنه.
په مسکو کې مو د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه راپور واورید. دا او نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه بیا هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه غولی ثانیم د هلمند ولایت لشکري شاعر څخه ما پیغام تاسو ته ورکوم. د کورونا وایروس په اړه کې دا کورونا وایروس د ایران ته راغلی ده. هغه د تاسو کوم خبره چې حکومت خو یې دومره د پاتې د حکومت ول دی ته یو پاملرنه نه کوي. د ورځې 100 کسان افغانان ایران ته په کچه کې دا اوري 100 دا اوري حکومت دې ته د کار زمينه برابر کړي. یو کار یو پیدا کړي دا افغانان نور د کرامن سي دي ځان څخه دا سل په سل کې هیڅ امکان نه دا کوئی نه ویروس دی افغانستان ته انتقال نشي ولی اورز د سل پر ایران ته او دی افغانان سل را او دی د بیا ځای جنگونو دی افغانان چې مل کې یو قربانی کې یو د بل فال کوټ نه ویروس دی د باره کې نو مش څخه موږ دا هیله لري چې پام راو نه دوستو کې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زکه ما د روزګان ولایت د ځوان خلک ته ما تماس نیولې دي. دا زموږ خدمات چې د پکت ټول سکار کړي بعد د 2 ساعت وره خاموش شي. د طالبانو د مشرانو څخه دا یې کوم دا به هیڅ تلري ساته چې خلک ضرورت ته لري د ځوان ولایت خاده یو کوم مکان ته دی چې یو کوم مکان کې په تلري ساته کې 2 ساعت خروشان د بعد 2 ساعت به دا خاموش شي. نو ټول خلک په مشکل کې راځي دغه رابطه سره ونسلی مشکل پیښ یو دبل سره خبر نه دي یله کوم نه پیغام دي بشرات ورکړي ځوتنا
نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مل ازادي رادیو سره شریک کړي وو. که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ د ازادي رادیو سره یې شریک کړئ. موږ به یې اړوند مسؤلینو ته ورسو. په دې سره په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې سو یو ځل بیا له فرشته جلال عزیز څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو سره چکی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د مذاکرو لپاره دی له شرطونو تیر سي. جمهور رئیس غنی نن سهار ننګرهار ته ولاړ او په جلال آباد کې په یو ولسی غونډه کې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې په خپله له افغانستانه دفاع وکړي. فؤاد امان وویل په افغانستان کې اوس هم بهرني ځواکونه په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو پر شوې پریکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د شرایط برابر کړي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو لوري د تشدد د پیل پر خبرو شو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونو له ټولو غواړي چې داسې شرایط دي وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او تلپاتې وربند او سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. او په تاجکستان کې د څلورو لویدیزو سایکل چلوونکو ورستۍ قاتل نن په زندان کې مړ شو. په تاجکستان کې د قاتلانو یو ډلې په 2013 میلادي کال کې د دوشنبه شهر پر لویه لاره پر څلورو لویدیزو سیلانیانو حمله وکړه او هغوی ووژل. په حمله کوونکو کې ورستۍ حسین عبدالسمدوف و چې نن یې د دوشنبه شهر په زندان کې ساور کړی ده.
او سپورتي خبرونه لا اکرام تخاورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په هندستان کې په دوهمه تمریناتي لوبه کې د آر پی سنگ کرکټ کلب لوبډلې ته د یو سل دوه منډو په توپیر لویه ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د لوبې د پچی په ګټلو سره په ټاکل شویو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته د یو سل شپږ نوي منډو هدف وټاکه. خو د آر پی سنگ کلب لوبډلې په توپوهنه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې څلور نوي منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د یو سل دوه منډو په توپیر دا لوبه وبایلله. له دې وړاندې افغان لیون کرکټ لوبډلې په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د ډیلی لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. افغان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جمعې په ورځ د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره د اسلامي بانک کپ سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه وکړي. په کابل کې د سنوکر او بیلیارد انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو د دفتر کارکونکو مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د سلویخت ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. نوموړي وویل چې دغه لوبغاړو له ډلې به 12 لوبغاړي د مسلکي لوبغاړو په توګه وټاکل شي او د عربي متحده اماراتو اتحاد خبرونه ادا کړې چې نه آسیایي هیوادونو د کرونا وایرس خپرېدو